سلامونه او ستړي مسي د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله دا چیروغ جوړ خوشاله وایست دا غړي ټول خبري رپورټونه تجزیو او مرکو ته ځانګړي سوي دا په رپورټونو کې هم د سر رپورټ د پاکستان د فوج لخوا ځخه د آی اس آی په خاني مشر په رسمي توګه باندې تورن کېدل او د دې ترڅنګ د جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان او خیبر پښتونخوا د نورو حالاتو په اړه باندې رپورټ لرو خو پایل با لا خبر مې څه وکړو سرټ کې د پاکستان فوج وای د استخباراتي ادارې آی اس آی نیول سوی په خوانی مشر فیض حمید په رسمي توګه تورن کړی دی. د پاکستان فوج داوا کړی چې د بلوچستان په پښتون مشته سیمه جوړ کې 15 وسلوال وجود دي. په شام کې د پاکستان برستال سفیر وای هلته سلګونه پاکستانیان بند پاتې دي چې دوی په خوندي توګه خپل هیواد ته د لیږلو لړۍ پیل کړی ده. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج وایي د استخباراتي ادارې آی اس آی نیول سوی په خوانی مشر فیض حامد په رسمي توګه تورن کړی دی. د فوج د عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې فیض حامد ته په رسمي توګه پر هغه د پولیسو تورونو لیست ورکړل سوی دی. په بیان کې راغلي چې په دې تورونو کې په سیاسي چارو کې لاسوهنه د راس ساتلو له قوانینو په سرغړونو سره د ریاست خوندیتوب او ګټو ته زیان رسول، د واک او سرکاري وسایلو غلط استعمالول او خلکو ته ناجایزه زیان رسول شامل دی. بنځتبی چې د مینه همي د پیښو په ګډون په ملک کې د ګډوډي او نامنۍ رامنځته کول لپاره د تشدد په پیښو کې د حفیظ احمد پر لاس لرلو هم بیل پلټنې روان دي. د فوج په دې بیان کې د هم ویل سوي چې د عدالتي کاروایي پر مهال فیض احمد ته له قانون سره سم ټولې قانوني اسانتیاوي ورکړل سوي دي. فوج د 2024 کال د اگست پر 12 په یو بیان کې ویل چې د آی اس آی پخوانی مشر جنرال فیض احمد د درغلي په تور نیولې او د سپریم کورټ د یوې پریکړې پر وړاندې کې ور باندې تر پوځي قانون لاندې مقدمه جوړه کړې ده. د برجنوبي وزیرستان ځینو قبایلي مشران وایي په سیمه کې د پوځ او وسوالو طالبانو د پرله پسې نشټو لوجي خلکو کډې کولې پیل کړې دي. ځای مشر ملک سید انور پرون مشالې ټول چې دوه ورځې وړاندې ته تحصیل سره روغې په چک سروک کې چې لنګرخیل پکې آبادی د فوج او طالبان ترمنځ تر نشټي وروسته فوج د هغه کلی 25 کسان د سیمې کلاته یوړل او بندي کړل. ملک سید وویل چې تر هغه وروسته د چک سروک خلکو د ویری للاسه کډې کول پیل کړې دي. نو موږ زیاته کړې چې ورته حالات د جنوبي وزیرستان په لاده بدر او جنت سیمه کې هم دی او سیدونکو مجبور دي چې نسبتا خوندې ځایونه ته کډه وکړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان خلکو استازي آصف خان هم پرونه مشال ډیر سر په خبرو کې د خپل سیمه پر نامنې اندېښنه وشو. لنو موږ له حکومت وغوښتل چې د عمل لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بل خوا فوج د بر جنوبي وزیرستان د یادو سیمو د خلکو د گرفتارولو یا هم د خلکو د کډو بارولو په اړه څه نه دی ویلي. خو یو ځلې انتظامی افسر د نوم نه شولو په شرط پرونه مشال ډیر تور چې فوج د استخباراتي معلومات پر اساس د بر جنوبي وزیرستان په جنوبي سیمه کې د وسوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج دا وکړي چې د بلوچستان په پښتون مشته سیمه جوړ کې 15 وسوال وجود دي. د فوج عامه اړیکو ادارې نن په بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسوالو ضد عملیات کول چې د محل د سرتیرو او وسوالو ترمنځ نشته وسوه. د فوج په داوه په نشته کې 15 وسوال وجود سوي، په دې کې فوجي سرتیر هم وجود سوي دي. په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې وسوال د کومې ډلې ول او نه هم خپلواکو سرچینو دا داوه تایید کړې ده. تر دې وړاندې هم په ژوب او شاوخوا سیمو کې د وسوالو او فوج ترمنځ ورته نشته سوي چې پر ځای یې سیاسي ګوندونو احتجاجونه او جرګې کړې دي. دوی په وار وار تور پوری کړي چې د یو منظم پلان لمخې د سیمې د امنیت خرابولو هڅه کوي شي. په پېښور کې د امریکا کنسولګری وایي د خیبر پښتونخوا د پولیسو په همکارۍ سلويشت انجنونو ته د ځان ساتنې دوه ورځنۍ روزنه ورکړي. یا د کنسولګری نن په بیان کې ویلي چې په دې انجنونو کې د بنظیر بوټو پوهنتون او منیجمنت ساينسز انسټیټیوټ زکونکي شامل وي. بنځاتوي چې د روزنې هدف پر جنسي بنیاد د تشدد خلاف د پوهاوی رامنځته کول او د شوزو با اختیار کول دي. د کنسولګری د ولسی چارو د څنګه مشر روپټټ په دې روزنه کې برخه اخیستونکو ته وینا کوي ویلي چې د روزنې ورکړه د شوزو له با اختیار کول سره د امریکا ژمنتیا څرګندوي ترڅو هغوی په خوندي توګه په ټولنه کې مثبت رول ولوبوي. د کنسولګری بنځاتوي چې د روزنې روزنه د جنس پر بنیاد د تشدد خلاف د امریکایي کنسولګری د شپاړه سورځنی کمپاین برخه ده. او رسته خبر ده چې په شام کې د پاکستان برستال سفیر وایي چې هلته سلګونه پاکستانیان بند پاتې دي چې دوی په خوندي توګه خپل هیواد ته د لږدولو لړۍ پیل کړې ده. عمر حیات خان نن مشال لیډو ته وویل چې شاوخوا 1500 پاکستانیان دا وخت د شام ګاونډي هیواد لبنان ته پلار دي او بیا له هغه ځایه پاکستان ته لږدول کیږي.
لاند شدی دال شي نو دی لا زمغه چې کومه امبسی ده په لبنان کې راغي ولا هوټل کې بندوبست کړی دی هغه ته بدی اورز دوه انتظار کوي بیا پسې موږ کوشش کوو چې پاکستان نه چارټر فلایټ راشي نو هغه کې دی دال شي او دې کې زیات تر کسان داسې هم دي چې هغه سره کنفرم ټکټونه یې مختلف ایرلاینز هغه اغستی دي نو کېدای شي د هغې فلایټس نه ني د چا سبای نو هغوی به هغې وځي
بلخوا د شام په پلازمینه دمشق کې نن سهار وختي د درنو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ریپورټونه بخې اسرائیل د ولسمشر بشار الاسد د ظالمانه رژیم تر رنګېدو وروسته په منظمه توګه د شام پوځي مرکزونه په نښه کوي. په شام کې پر بشري حقوقو نظر لرونکي لندن میشتي ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې اسرائیل د شام تر ټولو مهم پوځي مرکزونه ویجاړ کړي دي. بیان زیاتوي اسرائیل د بشار الاسد د حکومت تر خدمې وروسته د ګولان څوکو ته نږدې په حایله سیمه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. ګولان څوکې هغه سیمه ده چې اسرائیل قبضه کړي ده. دوی وایي هلته ځواکونه د امنیتي وجوهاتو له کبله ګمارلې دي. د شام د بشري حقوقو د څار ډله وایي اسرائیل په تیرو دوو ورځو کې د دې لپاره د شام پر خاوره شاوخوا 250 هوایي بریدونه کړي دي چې د هیواد پوځي وړتیا له منځه یوسي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډو اوري. مشال ریډو په روانه خبرونه کې د جنونو ریپورټونو ترڅنګ دا مهم ریپورټونه لرو. د پاکستان فوج د دې هیواد د استخباراتي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حامد رسمن تورن کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د فوج عملیات پر مهال د ولسي خلکو د ضرورت نزد د بنو په جانخړې کې پرلت دوام لري.
نن یو ځل بیا د دوی سره نوستای دی. یو ویش ترې پیرا کیږي چې د میژ ټول لیارې باندې پنځ باندې ته به مورن نشي وړلای. میژ هیله لري چې کوم مطالبات یې حل شي.
په پاکستان کې وبخشي په شام کې د پاکستان برستال سفیر وایي چې هلته غیر پاکستانیانو ته له هغې واده د ایستلو لړۍ پیل کړې ده.
او تقریبا 100 کسان الدی لبنان ته رسیدلي دي. هوټل ته د درې درې نیم سوا تقریبا د اوس په لاره باندې دي. بارډر باندې د کلیرنس روان دی.
نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ وروسته الشزي وایي چې له بشري حقوقو محروم کړل شوی دي.
ټول هغه بشری او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې هغه افغان مرمنو څخه ټول واخیست.
نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره سوي. او سم د خبرونی د پایل رپورت راځو. اول بلار څو اسلام آباد ته چزمن همکار راشد خټک راسه د ټلیفون په لاین دی او خبره لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان فوج د دې هیواد استخباراتي ادارې په خوانی مشر جنرال فیض حامد چې تا وخت په جیل کې دی هغه رسمن تورن کړی دی. پر نوموړو باندې مختلف تورونه لګول شوی دي. دا چې نور په د دې تفصیل څه دی راشد خټک سیب راسره دی. راشد خټک سیب تاسو تار کله وایم که مهرباني وکړي تفصیل راکړئ.
مننه کاکر صاحب. دا خود سه ده چې د دوه خلاف چې کوم کاروي جاری ده کنه کوم د کورټ مارشل کیږي ده دغه مختلف مرحله دي. اوله مرحله ده دای دا چې پلاتنې کیږي بیا شواهد جمع کیږي بیا رسمي تورن کیږي. اوس د رسمي تورن شو دا چونکه په عام محضر کې نه کیږي فوجي عدالت ته فوجي کاروي ده. نو خلک خلک خبريږي چې دوی خپل خبر پاڼه کې څه وایي. نو د خبر پاڼه تر مخه چې دی رسمي تورن شوی دی او په دغه باندې د اختیاراتو ناجایز استعمال د واک او زور استعمال په ملک کې د بسابتۍ او نامنې پیدا کولو د پردلریونو احتجاجونو مرسته کول او ځنه سیاسي خلکو ته ګټه رسول او خپل شخصي ګټه او د پوځي قانون نه سرغړاونې تورن لګیدلې دي.
نو دي کې تاسو وکړئ خبره پوره کړئ.
او خو زه دا خبره مې کوله چې په دې مقدمه کې عجبه خبره دا ده چې تر اوسه د وکیل نه دی معلوم شوی. نه داسې مقدمه چې کله کېږي پوځي عدالت وي خو چې چا باندې مقدمه وي څوک تورن وي هغه ته د اختیار ورکول کېږي چې د خپل خوښي وکیل وکړي. هغه وکیل د ده په مقدمه کې د ده لخوا دلایل وړاندې کوي. بیا دا په های کورټ کې د ده دغه چیلنج کېدلی هم چې د دې خلاف بیا رضا ورکول کېږي. په پنډۍ او په اسلام آباد کې چې ما څومره وکیلانو نه پوښتنه وکړه چې دغه څه مقدمې کوي په هغوی کې چا هم نو ویل چې زه د خپل وکیل په توګه لکه زما خدمات اغېستې نو یا خو د وکیل کړی نه دی
او یا اغېستې وینو. او پاکستان فوج خو په ستاسو خبره صحیح ده. پاکستان فوج خو په بیان کې نن دا ویل دي چې هغه ته ټول قانوني اسانتیاوي ورکړل شوی دي.
او ځکه ما ویل کنه چې هغوی وایي چې موږ ټول قانوني حق قانوني حق د وکیل وی مګر دا وکیل ما معلوم نه کړل شو بلکې نور خلکو هم پښتنه وکړل خو دا چا ونه ویل چې زه وکیل کړی یم. یا خو د وکیل پټ ساتل دي او یا تر اوسه کړی نه دی. دا په دې مقدمه کې یو عجب غونډه خبره ده.
شاوبل دی کې راشد خټک سه په داسې هو است چې بهرال دی کې خو داسې څلور پنځه داسې کیسې دي چې پر د باندې الزام دی. خو نه هم مې چې کله عمران خان ونیول سو او تر هغه وروسته چې پی ټی آی کوم احتجاج وکړي په هغه کې حکومتي او د فوج ودانیانو ته نقصان ورسېدی. بیا پاکستان فوج او د پاکستان حکومت دا د ملک یو تور ورځ وګڼله. په هغه کې هم پر د باندې د نه هم مې هم د غراغلی دي. نو داغه ته د دې لشک تاسو رڼا پرواچوي
او دا خبره په خو داسې کېدل چې په دې کې د لاس وو کنه د خو اصل کې هغه خرګوټ چې په هغه کې نیول شوی وو. دا کیسې په کېدل داسې وو دا رومبې زل چې داسې په ښکارا باندې وویل شول چې د نه همې مې هغه پیښه چې یو سلويختو نه زیات وو د نه ته په ځان رسیدلې او وزیر تاسیساتو ته په دغه هغه هم تور دی. خو صرف دې پر محدود نه نور تورونه هم پیډیر دي او د هغه تور هم دی په نو هغه تور ک په د باندې وی په هغه کې فوټول دغه تحریک انصاف په لویان چې دی هغه نیول شوی دی او یعنی ولکیږي او یا پکې تورنګ او څوک چې دی فراری دی.
شنو دی کې او ځان ته د ګټ رسول زه د مداخله پدې کوم چې وخت کم دی ځان سلن لن خبر پرو کو دوی دا ویلې دي چې رازونه نه دي ساتلی او بلدا چې ځان ته ګټ رسول دی کم طرف ته اشاره ده یا کارپوهان څه وایي
د ځان ته ګټو رسول خو هغه د خرګوټي خبره ده کنه چې خپل شخصي ګټه اخیستې دي. او په دې کې یو بل خبره هم لیکل شوی چې مخصوص یې ځانګړو سیاسي خلکو ته د ګټو لپاره د لاریونونو او د احتجاج چې د سیاسي مقاصد لپاره وي د سیاسي موخو لپاره وو او هغه تحریک انصاف دی.
مانه نه
دا څه کاری چې هغه هم په نخښه کیږي تحریک انصاف مشران به هم په نخښه کیږي نه پس.
مانه نه ډېر راشد خټک سیب تاسو په دې اړه تفصیل راکړي نو خوشاله اوسه شروازر ته غواړو مننه خدای پامن. اوریدونکو تاسو د راشد خټک سره خبره کوله او د پاکستان فوج د دیهواد استخباراتي ادارې په خوانی مشه جنرال فیض امین سدا وخت په زندان کې دی رسمن تورن کړی دی. د دې تفصیل مو اوریدلې او وسم زو بر جنوبي وزیرستان ته التزینی کومي مشران وای د غیزلې په یو شمیر سیمو کې د وسوالو طالبان او فوج ترمنځ د نشټو لقبل عام خلک ضرول کېږي او مجبور دي چې کډو وکړي. ځای مشر ملک سید انور پرون مشال ریډیو ته دا خبره کړې وا او په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان یو استاد هم په دې اړه د نامنې ستونزه منی او وايي حکومت غواړي چې غمی وخوري. خو د جنوبي وزیرستان چارواکي بیا وايي سپوز استخباراتي معلومات پر اساس منی د وسلوالو ضد عملیات کړي. ول تفصیل به له زموږ له همکار څخه اشتیاق مسید واورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خارو بامنیاتی حالات په واجه د ضلع خلک په کډه کولو باندې مجبور کړي شوي دي. د سویلی وزیرستان ضلع یو مشر ملک سید انور د دغې حالات په باراکشه ویایي
د نن د ویریز مخشه په چکسر ویک تحصیل سره روغات بلنګر خیل کوم دی پکشه دولتا د طالبونو د فوجونو په منشه چې جنگ شوای وو نو فوج ورچک شه یخ کلی نه 25 کسان روړل کیلاتا ویس د چکسر ویک نه خالق یغ نه بعد کاډرونه کړی دی بایجی تقریبا پارین 10 نه 15 پورې کاډه وو تل دغه حالات په لاداک شه دی دغه په بدر شه دی او جاناتا شه دغه حالات چې کیم خلکو لش ډیر پته کېدل هپو وزیرستان شه خو د غیبیش چې کوم فوجي نوی اپریشنی نه سٹارټ کی مل لنګاوی او د طالبون نه د فوجیونو په مان شه جنگ وشي بیا عام خلک ته انتهایی تکلیف زنه راسي شي نو یغه واجه نه چې کوم لږ د خلکو وزیرستان شه پوته و نو ا خلک وس پکاډ کړل باندې مجبور دي.
ملک سید انور ویایي چې د پوز او د وسلاوله طالبون ترمنځ جګړه کشه تاونی شوی عام خلک سره مقامی انتظامیا او نه صوبایي حکومت سمرستا کوي او نه د دغه خلک د پښتنه سوکشتا دای
حکومت ریټ 0% تای نورتا پولیس تا دای نورتا د حکومت نورې ادارې شته ایم جی ام پی ای د میش ایم ان ای او کا په دربونک شه په نظر نه ورو دي په علاقې کې کوم موجودی دوا قوتینه دي چې یو فوج او سکاوټ تي او بل په مقابله کې طالب دی او عام غریب بیچاره لاچار عوام دی دولت چې کی موجوده چې کوم د مجبورې نه پوته دی او هیڅ څوک د امداد ولا نشته بلکې پرسانې حال ولا څوک نشته دی.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر د امن حالات په باراکښه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائندې دا آصف خان سره تماس ونی ولی اغوی په جواب کې وویل
چې دوا غټ فورسز دی په میاں چې په خپل شي ورغلي دی میا غریب خلک په پوس د میا سره ټپک شتا او ته میا کمزوري او د تر دوی چې کی فورسز دی د په میاں چې د بل ورغلي دی میا د مقابله نشي کولای. د ریاست د ذمہ داری دو چې امن میجا تر کی ډیر انتهایی مشکل اور غیر یقینی غونه صورتحال دی حکومت تو سم مخمخت ہے چې پټول ایم پی ایس بندې ایم این ایس بندې اف آئی آر کارت دی د پکور بنه چھاپیا چاوی ډیر خلک نی ولای دی والدی ټاکا ولدی تو نو حالات انتهایی کشیدہ دی
پر سویلی وزیرستان پر ضلع کې د پوسټ چارواکیو له طرفه په تحصیل سراروغا چک سروے کلیک شه د خلکو گرفتاری په براک شه ریاست هم ویلی شوی نه دی خو د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه او چارواکی د نوم نو شولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا د وسلاوله په خلاف پوز په خوفیه اطلاع عملیات پیل کړی دی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزې خبرونې
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یوه بجا
سندری جادوګری
په دوهنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
د خیبر پښتونخوا بونو ضلع په جانخیلو کې د نامنې د پیښو خلاف د ولسي احتجاجي غونډه لا هم روانه ده. د غونډې مشران وایي په سیمه کې ورځ تر بلې نامنې زیاتېږي. په دې فبرتونو کې د سیمې ګڼ شمېر مشران سیاسي فعالان او ولس په نشه سوي نو ځکه په احتجاج مجبوره دي. د سیمې اوسېدونکي وایي د امنیتي ځواکونو وسلو ترمنځ نښتو کې ولسي وګړو ته تاوانونه رسېده. په داسې حال کې ده چې فوج وخت په وخت استخباراتي معلومات پر اساس په عملیاتو کې د مشکوکو وسلو د وژلو دعوې کړي چې زیاتره وخت یې په خپلواکه توګه پخلای نشي کېدای. په دې اړه له عمر وزیر تفصیل اورو.
د بنو جانی خیلو سیمه کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه د نومبر درویشتمه نه غونډې دوام لري. جانی خیلوای چې د غلطه د فوز او وسلوالو ترمن نشته هدفي بریدونه تیز شوي. د وسلوالو زی د فوز کاروایونه عامولس هم د ستونزو سره مخ شوي. جانی خیلو د دیوړاندې هم سیمه کې د امنیت لپاره په وار وار جرګې مرکه او دوامدار پرلتونه تر سره کړي. روانې غونډې د هغې وروسته پیل شوې چې د نومبر په 19مه جاني خیلو کې وسلوالو د فوز پر پوسته ځانمرګې برید وکړ چې زمواري یې حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې منلې وه. د هغې پس فوز د غلطه د وسلوالو ضد کاروایي نورې هم توندې کړې. د جاني خیلو اوسېدونکي او پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې رابطه کار لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غونډه لا هم دوام لري. سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړي. حکومت فو سره جرګې شوې نن یې بیا ور سره ناسته ده.
کومه کومي جرګه وه هغه فلحال دوام لري. درویشتم نومبر د یو وخت نه دغه جرګه شوري دو لکه کې چې کومه د امن او امان صورت حال د انتهایی خراب شوی دی. لیارې ټولې باندې خلک نیولې شوی دی. نو دغه خلاف د کومي جرګه راوونه دو باندې انتظامیه او سره چې کومه د فوجو افسرون دي یې سره غنوستای کیږي. نن یو ځل بیا د دوی سره نوستای دی. یو ویشت ورځې پیرا کیږي چې د میژه ټولې لیارې باندې پنځه باندې ته به مورن نشي وړلای. میژه لاله چې کوم مطالبات دي حل شي. کدا حل نشوي بیا حکومت مجبوري شي خامہ خو بیا روټر وځي.
د جاني خیلو مشران او یو جرګې 13 هم د بنو کوهاټ د فوز مشر سره جرګه شوي وا چې د جرګې مشران په وینا فوزي مشران سره ورپېښستونځ شریکې کړي. د جرګې یو مشر چې نه غوښتل د حالاتو نزاکت په وجه خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې فوزي مشرانو ته په ډاګه کړي چې نه د وسلوالو او نه هم د فوز ملګری کولی شي. امنیت ټینګښت د فوز حکومت ذمہ داری ده. د د په وینا فوزي مشرانو دوی نه د وسلوالو زید د ملاتړ غوښتنه هم وکړه چې ورته یې په ډاګه کړه چې ځایي خلک د وسلوالو سره هیڅ مرسته نه کړي خو د وسلوالو زید ټوپک هم عام خلک نشي اخیستی. فوز چې کله هم غواړي وسلوالو ضد دی کاروایی کړي خو د عام خلکو ځان مال ژغورنه دی یقیني کړي. د جاني خیلو سره سرمه بکا خیلو کې هم ځایي خلکو سیمه کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه جرګې مرکې روانې کړې. فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وارې دعوې کړې چې د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره هڅې کیږي. وسلوالو ضد یې کاروایی توندې کړې او د عام ولس پوره خیال ساتل کیږي. فوزی چارواکی وای چې څو ورځې وړاندې غوړه بکا خلو کې هم د وسلوالو زې د عملیاتو کې اته وسلوالو وژلی ول او د زنو وسلوالو کورونا یې ډنګ کړی ول. وروسته ځایي خلکو هم مشال ریډیو ته دغه وسلوالو د وژنې تصدیق وکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د صوبې له جنوبي ضلعو څخه ځینو حکومتي غړو شکایت وکړ چې باوجود د دې چې سیمې پاکستان ته تیل او ګیس ورکوي، خلک یې د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي. د کوټا د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي د اوچا پردي په خپل وینا کې ول چې کوټ ډیویژن د قدرتي وسایلو لپاره وبډای سیمه ده، خو د دې پرمختګ کارونو لپاره هغه رنګ چې لازمي پیسې نه لري. په اسمبلی کې د کرک د خلکو استاذ او صوبای وزیر محمد سجاد د صوبې خلکو د محرومۍ لپاره مرکزی حکومت ملامت کړ چې په خبره پښتونخوا حکومت ته د خپلې برخې پیسې نور کی. په اسمبلی کې اپوزیشن پزګون غړي احمد کندی هم له مشالې ډو سره په خبرو کې ومنله چې مرکزی حکومت تل پښتونخوا صوبې ته د بجلی د خالص منافع پیسې پر وخت نه دی ورکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې صوبې اوسنۍ واګاران له مرکزی حکومت سره نیغ په نیغه په ټکر کې دي، نو ځکه د صوبې د پیسو پرمختیايي چارې په ټپه ولاړې دي. غلام غوث رپورټ راکوي.
حکومتي غړو د کوهات ډیویژن د تیلو د غنی وسیلو په ذکر کولو سره غوښتنه وکړه چې صوبایي او مرکزی حکومت دې د دغه وسایلو ګټه د دوی په علاقه کې د پرمختګ په کارونو ولګوي.
جو ارب روپے کے ہمارے صوبے اور موافق پر ہمارے پینڈنگ پیسے ہیں.
د کوهات سره تعلق لرونکي حکومتي غړي داود شاه اپریدی وویل چې د کوهات ډیویژن نه د اربونو روپو تیل راوستل کیږي، خو نه یې په علاقه کې د سکلو د پاکو اوبو سهولتونه برابر کړی شوی دی او نه د سړکونو او د پرمختګ نور کارونه شوی دی.
کې میرے 5.5 یونین کونسل ایسے ہیں کہ لوگ تالاب کے پانی پیتے ہیں اور جہاں سے کتے گدے اور جانور پانی پیتے ہیں.
داود شاہ پدی معاملہ د اسمبلینا علامتی واک اؤٹ هم وکړو.
زمادہ ہلکے رائٹ دے زمادہ کوہٹ ڈویژن رائٹ دے او مالا نہ ملوے گی زبا خلق لسخ مخیم او پدی ایوان کی چیز دا آواز نہ اوچتا ہم اس زمادہ دا ہوئے چیز زما تقریبا 20 کروڑ روپے کے 90 لاکھ روپے ریلیز شوئے دے آیا دا گپ نہ دے چی کم سے کم زمادہ ہلکے دمرا حق دے او زمادہ کوہٹ ڈویژن دا حالات دے.
دا کرکنا دا صوبائی سملے گڑی او صوبائی وزیر محمد سجاد دا وسائلو پا بدل کی دا پرمختگ دا کارونو نکولو پا سر پا موجودہ وفاقی حکومت نیوکی وکڑے چې مرکز پښتونخوا صوبې ته د خپل وسایلو د ګټي پوره پیسې نه ورکوي، نو ځکه په صوبې کې پرمختیايي کارونه متاثر دي.
کې فدرل نه وو تمام وسایل خپل پاس رکھی ہوئے ہیں جن پر ہمارا حق بنتا ہے.
هم پدې اړه د اسمبلی ونډې ته په وینا کې د حزبي اختلاف غړي احمد کندی وویل چې د بجلی د خالص ګټي، ګیس او تیلو د وسایلو په آمدن کې د صوبې د حق معاملہ د پاکستان تحریک انصاف د تیر وفاقي حکومت په شمول د نورو وفاقي حکومتونو په وختونو کې هم نه ده حل شوی. احمد کندی په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د بجلی د خالص ګټي او ګیس د رایلټۍ په مد کې له وفاقه صوبې ته د ګټي سنه سه پیسې میلاویږي، خو د تیلو د ګټي په مد کې صوبې ته تر دې دمه هیڅ نه دی میلاو شوی. احمد کندی زیاته کړه چې د موجوده صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د سیاسي تاو تریخوالي په وجه په وسایلو کې د صوبې د حق معاملات نور هم پیچلي شوې ده.
فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل چکم دے چکم 18 امینڈمنٹ کے پاکستان پیپلس پارٹی اور سرا چکم ہم خیال جماعتوں عقید امینڈمنٹ کرے ہو آرٹیکل 161 کلاز 1 کے پیراگراف بھی ایڈ کرے ہو چھ بھائی یار چکم زینہ بتیل روزی اگے صوبے تب فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل ملاوے گی خالص منافع چکم ادا آگے والا اگر لا پورے 2010 نہ والا تک 2024 پورے یو روپے ہم نے ملاؤ شوئے گورا زیادہ تر تیل اور گیس چکم دے دا کو آر ڈویژن دے کے دی کرک کے دی ناشپا دا چندا دا میلا دا مارمزئی دا مکوڑی دا سیاسی جماعتوں نے آپس کے کینی آپس کے بخبرہ کئی خواہ دی اصل چھے دوم رضیات فالٹ لائنز ڈیویلپ کری دی صوبائی حکومت
پا صوبائی اسمبلی کی لمرکزہ دا صوبے دا وسائلو پا بدل کی دا صوبے دا حق تر لاسکولو لپارا پا حکومتی او دا حزبی اختلاف پا غرو مشتمل دا یوہی کمیٹی دا جوڑاولو تجویز ہم زیر غور دے، خود تر دے دا ما حقا کمیٹی ندا جوڑا شوی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او روانو چارو حال درکو.
د لادرکه بلوچستانو د موندنې لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر سیمی دین بلوچ ویلي چې د کراچي پولیسو او رسته دارو د دسمبر پر اتمه د کراچي پونتون څلور ځکونکو په شمول پنځه بلوچستان اوچت کړی دي. نوموړي د خبرو پروند په کراچي پرس کلب کې یوې خبري غونډې توکړه چې تر څنګ د لادرکه ځکونکو د کورنۍ غړي هم ناست ول. د غشتن وکړه چې غیب کړل سوي ځکونکو کې په کوم جرمونو کې ککړ وي نو باید عدالت ته وړاندې شي. د سند حکومت یا هم پولیسو په دې اړه سمدستي توګه د ویلي او د سند سی ټی ډی پولیسو تیر نومبر میاشت کې ویلي ول چې کراچي هوایي ډګر ته چیرمه د چنانو پر یو قافله د اکتوبر شپږمې د ځانمرګ بریت لاملونو سره د مرستې په تړاو یې یو شمیر بلوز ځکونکو په نشه کړی ول چې په کراچي پوهنتون کې زده کړې کولې. نیاز علي نور حال راکوي.
د غونډې په مهال سیمی دین بلوچ ویل چې د دسمبر په اتمه نیټه د کراچۍ ګلشن اقبال څخه د کراچۍ پوهنتون سلور بلوچ زده کوونکي او یو بل ځوان پولیسو او ریاستی دارو لخوا له کورونو څخه پورته کړی شوی دي او دوی تر اوسه د هغوی په اړه هیڅ معلومات نه لري.
کل رات حسن اسکوئر سے چار بلوچ طالب علم
تیر شپه د کراچۍ د حسن اسکوئر لسیمه څخه سلور بلوچ زده کوونکي گمشاد غنی، دودا الهی، میراج گمشاد او مزمل په جبري توګه لادره کړل شي. دا سلور واړه د کراچۍ په هنتون زده کوونکي دي. دغه سلور زده کوونکي د بلوچستان د بیلابیل سیمو اوسیدونکي دي چې د زده کړو لپاره کراچۍ ته راغلي او د تیرو څو کلونو راهسې په کراچۍ کې میشتو.
سیمی دین بلوچ حکومت غوښتنه کړې چې نیولې شوي بلوچ زده کوونکي که په کوم جرمونو کې ککړ وي نو دوی دې زر تر زر عدالت ته وړاندې کړي او یادې خوشي کړي. د خبري غونډې په مهال د بلوچ یکجهتي کمیټې د کراچۍ مشري فوزیه بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل دو دا بلوز او گمشاد بلوچ دو کال وړاندې هم لادر ککړې شوې وو چې سو میاشتې وروسته بیا را خوش کړې شوې وو.
یہ دودا اور گمشاد پہلے بھی گمشدہ ہو چکے ہیں.
دودا غنی او گمشاد بلوچ لومړی هم لادر ککړل شوې سو میاشتې ورکو بیا موږ په کراچۍ کې په لویه کچه احتجاج وکړو نو پولیسو دوی بیا را خوش کړې وو. اوس تیر شپه په ګڼ شمېر د پولیسو سره ساده جامو کې ګڼ کسان کور ته ننوتل او هغوی په زور لزان سره وړي دي.
د خبری غونډې په محل د لادرکا اسماعیل بلوچ مور بیا مشال ریډیو ته وویل چې زوی په دوبۍ کې مزدوري کوله. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دوبۍ څخه په چوټۍ راغلی وو. نوموړي په وینا چې اوس د کار لپاره دوبۍ ته تلو خو دوه ورځې وړاندې د بلوچستان څخه کراچۍ ته راستون شو نو په جبري توګه لادرکه کړی شوی او تر اوسه ورته هیڅ معلومه نه ده چې زوی یې چا او ولې بوتللی دی. د خبری غونډې په محل سیمی دین بلوچ ویلي د کراچۍ هوایي ډګر بهر په چینایانو ځانمرګي بریت وروستو یو ځل بیا په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې پولیس او قانون پیلوونکي ادارې بلوچ سوانان او په ځانګړې توګه زده کوونکي لادرکه کوي او د پلټنو په نومې زوروي. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په شپږمه نیټه د کراچۍ هوایي ډګر بهر د چینایانو په یو قافله ځانمرګي بریت شوی وو چې د دوه چینایانو په ګډون درې کسان پکې وجلې شوي او ولس نور ټپیان شوي وو. د بلوچستان بلتون پاله وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د بریت ذمواري منلې وه او ویلي وو چې دغه یو ځانمرګي برید وو چې هدف یې چینایي انجینرانو قافله وه او په دې حمله کې چینایي انجینران ته لوی زیان اوښتی دی. بلخوا د کراچۍ پولیسو او بیا سند حکومت تر اوسه د بلوچ زده کوونکو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي خو د نومبر په یولسمه د سند د کورنو چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کراچۍ هوایي ډګر بهر په چینایانو وګړو د ځانمرګي برید په پیښه کې د یوې مېرمن په ګډون درې تورن کسان نیولی دي او بنیولې شوی کسانو کې یو خزه ګلنیسا، جاوید عرف سمیر او فران شامل دي. هغه مهال د سی ټی ډی پولیسو داوا کړی و چې د بریدګړو مرسته کوونکي ځنی کسانو په کراچۍ پوهنتون کې زده کړې کولې. بلخوا د سن های کورټ په امر بیا سن حکومت په یاد برید کې د سہولتکارانو څخه د تحقیقاتو لپاره د نومبر په 21مه د سی ټی ډی ډی آی جی په مشرۍ ګډه تحقیقاتي ډله یا جی آی ټی هم جوړه کړې ده او دا ډله د نیولې شوي تورنو کسانو څخه تحقیق بات کوي او په 15 ورځو کې بدن نه خپل راپور وړاندې کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ریو اوس د خبرونو نیمه تر اغلی د خبرونو لنډیس.
¶¶
د پاکستان فوج وای د استخباراتي ادارې ISI نیول سوی په خوانه مشر فیض حمید په رسمي توګه تورن کړی دی. د فوج د اماړي کوڅانګي ISPR نن په بیان کې ویلي چې فیض حمید ته په رسمي توګه پر هغه د پولیسو تورونو لیست ورکړل شوی دی. د بر جنوبی وزیرستان ځینې قبایلي مشران وایي په سیمه کې د فوج او وسلوالو طالبانو د پرله پسې نښتو له وجې خلکو کډه کول پیل کړی ده. ځای مشر ملک سید انور پرون مشال ریډیو ته چې دوه ورځې وړاندې د تحصیل سره روغه په چک سروک کې چې لنګرخیل کې پکې آباد دي د فوج او طالبان ترمنځ تر نښتې وروسته فوج دغه کلي 25 کسان د سیمې کلا ته یوړل او بندې کړل. ده په خبره تر هغه وروسته د چک سروک خلکو د ویرې له لاسه کډه کول پیل کړي دي. د پاکستان فوج داوا کړی چې د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې 15 وسوال وژلي. د فوج اماریکو ادارې نن په بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسوالو ضد عملیات کول چې د محل د سرتیرو وسوالو ترمنځ نشته وسو. د فوج په داوا په نشته کې 15 وسوال وژل شوی او یو پوځي سرتیری هم وژل شوی دی. په پېښور کې د امریکا کونسلګری وایي د خیبر پښتونخوا د پولیسو په همکارۍ 40 انجونو ته د ځان ساتنې دوه ورځې روزنه ورکړې ده. کونسلګری د دسمبر پر 10 په بیان کې ویلي چې په دې انجونو کې د بنظیر بوټو پوهنتون او منیجمنت ساینسز انسټیټیوټ زده کوونکي شامل وي. په شام کې د پاکستان مرستیال سفیر وایي چې هلته سلګونه پاکستانیان بند پاتې دي چې دوی په خوندیتوګه خپل هیواد ته د لیږلو لړۍ پیل کړې ده. عمر حیات خان نن مشال ریډیو ته وویل چې شاوخوا 1500 پاکستانیان دا وخت د شام ګوانډي هیواد لبنان ته پناه دي او بیا به له هغه ځای څخه پاکستان ته لیږل کیږي. د بداسې حال کې د شام په پلازمینه دمشق کې نن سهار وختي هم د درنو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د مشال ریډیو ری او د خبرونې نیمای ته راغلو. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل چې بیگا هم په شام کې په دمشق کې یو شمیر د بمونو ژغونه اوریدل شوی دي. په عین حال کې د ناتو سرمنشي ایران او روس د بشار الاسد د جنایتونو شریکان بللې دي. مارک روتی همداراس په شام کې د سولیز واک لژلو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ایران یوه پلاوی ډلې حماس د بشار الاسد د رژیم پر نسکره دو خوش شولې خوبلې خو حزب الله خفغان شولې دي. تفصيل په دې ریپورت کې.
د ناتو سرمنشي وایي چې ایران او روسیا د سوریې د پرزول شوی ولسمشر بشار اسد په جنایتونو کې شریکان دي او د هغه سقوط څرګندوي چې دغه دواړه هیوادونه بې باور شریکان وو. مارک روتی د دوشنبه په ورځ وویل روسیا او ایران د اسد د حکومت اصلي ملاتړي وو او د سوریې د خلکو په وړاندې په جنایتونو کې مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو کله چې اسد نور دوی ته ګټه نشوي رسولای دا ثابته کړه چې بې باور شریکان دي. د شمالي اتلانتیک تړون سرمنشي د بشار اسد د حکومت پای ته رسیدل د خوشی شیبه و بلله خو وی ویل چې دی پیشه د سوریه د خلکو سیمه لپاره ناڅرګند حالت رامسته کړی دی. مارک روتی همداراست په سوریه کې د سولې لاري د واکلیشت غشتنه وکړه. لبل خو د حماس سختدریزي ډلې د بشار اسد د حکومت تر نسکوریدو یو ورځ وروسته د سوریه خلکو ته مبارکي ورکړه او د دې هیواد د یووالي غشتنه وکړه. د ډلې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د بشار اسد د رژیم پرزیدا د ازادي او عدالت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بریالیتو بللې او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې سره یو شي. حماس چې د امریکا او اروپای اتحادیې له خوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي هیله څرګنده کړې چې سوریه به له اسد وروسته لا هم د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره خپل تاریخي او محوري رول ته دوام ورکړي. لبل خو د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې مشر زیاد النخاله چې ایران یې ملاتړ کوي او د حماس متحد دی ورته څرګندونه وکړي. زیاد النخاله وویل اسلامي جهاد هیله لري چې سوریه به لکه څنګه چې تل و د فلسطین د خلکو او د هغوی د عادلانه ارمان لپاره یو رښتینی ملاتړی پاتې شي. خو د لبنان حزب الله ډلې د سوریه وروستي تحولات یو جدي او خطرناک ننګونه وبلله. د دې ایران پلاوه ډلې یو جګپوري چارواکي د بشار اسد د حکومت د نسکوري دو په لبنی خبرګون کې د سوریه پیښې جدي خطرناکې او د نویو تحولاتو زمينه برابرونکي وبللې. د لبنان په پا پارلمان کې د حزب الله استاذي حسن فضل الله په یو بیان کې ټینګار وکاو چې د دې چټکو تحولاتو علت او څرنګوالی دقیق ارزونی او څیړنې ته اړتیا لري او دا کار یوازې د عامو ویناو او څرګندونو لپاره ممکن نه دی. حزب الله چې د امریکا له خوا یو ترهګر ډله بلل کیږي د سوریې د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بشار اسد په واک ساتلو کې مهم رول لوبولی و، خو په تیرو 14 میاشتو کې له اسرائیل سره د دې ډلې د جګړو د سختې دوله کبله د حزب الله ډیر ځواکونه له سوریې څخه لوبتان تستانه شول چې دا کار د اسد د حکومت د دفاعي لیکو د کمزوري کېدو سبب شو.
تاسو د شام پاړه باندې ریپورت واوریدلی او لکه څنګه چې مو تاسو واوریدل چې هلته حالات ډیر خراب دي او یو شمیر کسان چې دی هغه د بهر هیوادونو هلته غیر پاتې دي. په دې کې د پاکستان هم په سلګونو کسان په شام کې غیر دي چې اوس د پاکستان مرستال سفیر وای چې دوی د استلو لړۍ پیل کړې ده. زموږ همکار مجید بابر نن سهار د په دمشق کې د پاکستان مرستال سفیر عمر آیات خان سره مرکه کړې او په سر کې هم دا پښتلې چې د پاکستانانو د ستنېدو په اړه باندې دوی څه تنظیمات کړی دي.
دمشق کې فلال خوش غمنو خاموش خاموشي را د شپې لري زیاته بمباري شوې ده، خپل لري زیاته لري دي لري په ځمانه زموږ له کوم پاکستانيان دی اړین لري لري دي او ټول خلک اوس بارډر تر روان دي او لبنان ته ځانو باسي
او په دې کې پاکستانيان هم دي
روان دي جی پاکستانيان هم دي نور نېشنلټيان هم دي مختلف ملکونو والا او ایون سیرین چې کوم لوکلز دي هغه روان دي.
نو دوی تاسو ول د ترانسپورت سہولت ورکوي یا دوی سره خپل دي
ترانسپورت ولا موږ ورکوي ایرپورټ پورې او په لبنان کې ولا د هوټل بندوبست هم کوو.
او دا وخت څومره پاکستانيان روان شوي دي او د کی خزي ماشومان هم شته که صرف سړي دي؟
او تقریبا 100 کسان هلدي لبنان ته رسیدلي دي هوټل ته او دا درې درې نیم سوا تقریبا دا اوس په لار روان دي بارډر باندې د کلیرنس روان دي.
او دوی کی ماشومان او خزي مشته؟
ماشومان او خزم بغشته جی.
او د دې صحت څنګه دی د دې پاکستانیانو؟
صحت یې خري خټه ماشالله او صحت پاولې سره خري خدای سي اوسله ډیر زیاته خراب دي ځکه چې اسرائیل ډیر زیاته ماری کړی دا سپیشلی د زائرین چې کوم ځای کې اوسېږي سید زینب ایریا کې نو هغه په ځمنه ډیر زیات پېنه شي.
په دې کې خصوص زخمیان یا مرګونه نه دي شوي؟ دا به سمره وخت لګي سمره وخت بدی کراس کی
نو 100 کسانو باندې تقریبا 12 غنټه لګي
دوی چې لبنان ته لاړ شي نو دوی بال تکي د څه انتظار کوي او هغه
دي د شدید حال شي نو دی لازم چې کومه امبسی د لبنان کې راغي ولا هوټل کې بندوبست کړي دی هغه ته بدی اورز دوه انتظار کوي بیا پسې موږ کوشش کوو چې د پاکستان نه چارټرډ فلایټ راشي نو هغه کې دی لاړ شي او د زیات تر کسان داسې هم نه چاري سره کنفرم ټیکټونه یې د مختلف ایرلاینز هغه واستي نو کې دې شي د ریف فلایټس نه نه د چا سبای نو هغه بری ګوزي
دی وخت دغلته کې د سفارتکارانو یا ستاسو یا د امبسیانو سره سوال دی او تاسو غنی چې یره په دمشق کې شامی حکومت فعال شوه دی؟
لا فل هل په مضبوطه توګه باندې نه دی فعال شوه او باقی چې کوم امبسیانو دی هغه 90% چې کوم ډیپلوماټس دی هغه تللی دي. درې ځنا مونږ چې کوم دلته زموږ ډیر زیات پاکستانیان دی او په تکلیف کې دغه په جمع مونږ دلته امبسی لاین ټیک تا او دا غي په خدمت کې دلته مونږ ناس یو.
تاسو سفارتي عمله چې کومه ده به موجوده وي او کنه تاسو به مزي
د خبره باندې موږ پوره فیصله نه کړی دا چې دا زموږ شي کوم کمیونټي دا د یاد ریزن اوزي دا نه پس بیا سهاله جوړیږي څنګه ګورنمنت راځي او سکیورټي سچويشن سره جوړیږي نو دا نه پس بیا د دې خبره موږ فیصله کوو.
او تاسو سفارتي عمله یا د پاکستان سفارت چې کوم دی نو دا محفوظه دی؟
جی الحمدلله.
چا تاسو رابطه شته د موجوده رژیم سره چې د چا په واک کې دی شام؟
دا چې کوم موجوده شي کوم رژیم نه دغه سره موږ داسې ډایرکټ یا داسې فارمل رابطې نه دي شروع شوي.
نو لکه تاسو کله تم کوي؟
موږ خو تم کوو چې لګیو شي کله د دې سره فارمل ګورنمنت راشي یا کابینټ جوړ شي نو دغه نه پس بیا موږ ته هستخکار شي چې چا سره رابطه کول دي کوم د ملک او اداران دي نو هغه نه پس بیا بمباری
شوی د پدی کی د مرگ جوب لس اطلاعات شتا او د سمره وخت بمباری و
دا ټول شپه مختلف ټایمونو کې ټول شپه بمباری شوی د مختلف ځایونو کې په سیریا کې
د دغو ځایونو نمونه سړي چاته بمباری شوی
دمسکس کې مختلف ځایونو باندې شوی دی او په کونترا او توې علاقه د پای کې په هومس کې لتاکیا کې
او د کې د مرګ جوب لس اطلاع شتا
د مرګ جوب لس اطلاعات پکې نه راغلي
دا په شام کې د پاکستان مرستال سفیر عمر آیت خان چې مشال ریډیو سره هلته د ګیرو پاکستانیانو خپل هیواد ته د ستنولو په اړه باندې تفصیل شریکولی.
دا مشال ریډیو ده.
او سم د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه یو ریپورت لرو چې نن لمانځل کیږي. د بشري حقوقو دغه نړیواله ورځ اعلامیه چې دیرش مادې لري د 1948 کال د دسمبر په لسمه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا منظوره شوې وه. د دې اعلامیې کې هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقوقونه دي چې هر هیواد وګړی باید ولري. د نورې نړۍ خلاف افغانستان کې لتیرو درو کړنو راځي د شوزو حکومت په تدریجي ډول لمنځه وړل سوي دي. په تیر بیا سش کال د افغان شوزو ژغم اورت بلل سوي او ورته ویل سوي چې په لوړ ژغم خبري ونکړي. هم دې موضوع ته په دې ریپورت کې کتنه سوي ده.
نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې شپږ اویا کاله پوره شول. دغه دیش ماده ای نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو لمخي سره برابر ګني د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیشي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نژدې 20 میلیونه شزیه اونجونی لخپلو اساسي بشري حقوقو به برخي شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې په خوانی غړي او د شزو د حقوقو فعاله شینکی کړو خیل وای افغان میرمنو هغه ټول بریاوی او مشروع حقونه چې په دوه لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانې درې کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي. خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم قانون المرانه اللي كان قانون چې طالبان نشر ک حتی د افغان او مرمن مخ او غاګي هم اورات وګانه. دا یو حق بهانه ده چې افغان مرمن حتی حق دې د ذکرون لري، د کارن لري، د سفر لري او حتی نشي کولای چې په عامه ځایونه کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول حق بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې اغل افغان مرمن څخه ټول واخیست. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو لکبل افغان شزي په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او حقوقي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر شزو او جنو د طالبانو د پرلپسې بندیزونو په دوام کې تیرونه افغان جنې د نرسنګ او قابلیتو په شمول لبیلا بیلو تیبیز دکو هم محروم شوه. د شزو د حقونو یو بل فعال عادل بهرام نظامی د طالبانو له لوري د جنو پر مخ د تیبی انستیتیوټونو د بندیدو یادونه کوي او وایي دا یوازینی برخه و چې د شزو پر مخ خلاص و.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ لای شوی هغه د قابلګۍ ستونه او چې متاسفانه هغه هم د دې په مخبور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک سخت او حالت ناراحت دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د شزو پر کار او زده کړو پر باندې سربیره د حقوقي خلاف نوري تبعیزي پالیسي هم تحمل کړې دي. په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د شزو کار منه دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سنگارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لری ځای ته سفر هم منه شوی دي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د شزو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
دا مشال رادیو ده.
د د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د تحصیل ویلج او یونین کونسلرانو او چیربینانو د صوبای حکومت غوښتي چې د پرمختګ کارونو لپاره دي فنډونه ورکړي کوم چې د تیرو درې کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دي. د دسمبر پر نهمه په پېښور پرېس کلب کې د یوې خبرې غونډې پر مهال دوی وویل چې له دې وړاندې هم څو ځله د مالي مرستو غوښتنې کړې خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. هغوی د خبر پښتونخوا پر حکومت جواب ورکړ که د دوی غوښتنو ته پام ورسو نو نوسو د دسمبر په 13 نیټه به په پېښور کې د احتجاج لړۍ پیل کړي. تفصیل د مشالډو خبریاله اسما ګل راکوي.
پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا شمالي سیمو امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته ویل که څه هم په تیر وخت کې ځینې پرمختیایي فنډونه جاري شوي خو دا فنډونه د بلدیاتي نمائندګانو پر ځای ډیپټي کمشنرانو ته ورکړل شوي کوم چې د لوکل ګورنمنټ قانون پر ضد ګام دی. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیاتي حکومتونو په اقتصادي توګه پیاوړ کېدو سره سیمه ایزه پرمختیایي ممکنه ده.
بنیادی وقت نظونگا صوبائی حکومت نہ دادا کہ پی ایف سی اجرا دی اوشی 20% تی دوسرا پا قانون کے رقم فنڈس وعدہ شوی اگا دے ورک لیشی وعدہ نہ دے شوی بلکہ قانون دے اگا دے ورک لیشی او دا دے اکراس دا بورڈ دا پارٹائی دا تقسیم نہ بالا تا ٹولو خلق تا ورک لیشی
زیو دا غلط فہمی دے لیکن جدا باقی کم تلور تے کڑی دی ندام اگا دی چے اگی ڈی سی تا ڈائریکٹ ٹرانسفرز کڑی دا بعد خپل ایم پی گانو پلاس خرچ کی دا اگے تحصیل میران او یاد چیئرمین نو پلاس پہ نہ خرچ کئی. جماعت اسلامی کے پی نارتھ امیر پہ حیثیت سرا زدی سرا مضبوط ولاڑے ماں زب خپل لوکل گورنمنٹ منسٹر پاتے شے ماں لوکل گورنمنٹ قانون بانی یقین ہو خدا غلرم.
دا غونډه پر مهال د بردل تحصیل چیئرمین رفیع الله خان بیاوی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور لخوا لدی وړاندې سو زله د بلدیاتي نمائندګانو ستونزې په بشپړه توګه د هوارولو لپاره احکامات جاری شوي خو عملي شوي نه دي.
د وسفوري زموږ کم 20% په ان ایف سی کې یا په پی ایف سی کې زموږ شیرو هغه د دې کال پورې موږ ته یو روپۍ هم نه ملاو شوی چې کم 32B زموږ په اکټ کې یو شی کو هغه سکیپ کړو هغه نفس به چې کړه د بحال شنو دی پوسټ افال خپل اون کم تحصیل چیئرمینان چی دی پی ٹی آئی منتخب اگو تے پیسے ورک لے اگو تے 3.72 کروڑ روپے دی پی ایف سی پیسے اگو تے ورک لے ٹی ایم ایس دا اہلکارو تنخواہ نشتے دا شپگو میاشتو خلق پاکو پنارو باندے مجبور شوی دی خارونو دا خپل ٹی ایم ایس صفایانی نشو کو ولے خلق دا پلان دے سطح باندے مونگا ہس قسم سروس نشو ورکو ولے دی وجن دا ظلم دے زیادہ دے چی دا دری کالے زمونگا اسی زائے کلو یورو فائی فان ورنکلو مالی اختیار نہ ورکی قانونی اختیار نہ ورکی
فنکشنل او فعال لوکل گورنمنٹ نظام نہیں هغه ملک ترقی نشی کولے.
په عین وخت کې د پیښور رشید ګړی سیمې تحصیل چیرمین او د سیټي میټروپولیټن جماعت اسلامي پارلیماني مشر نورغلام مشال ریډیو ته ویل چې په مقامي کچ نمائندگان د سیمې ستونزو د حل لپاره منتخب کیږي خو صوبایي حکومت د نه پاملرنې له امله ورته ګرانه ده چې سیمې د خلکو خدمت وکړي.
گاڑی ٹول خراب تھی جی زمنگا ایم آئی تھا یا دا صفائی ملے تو ہوئے اجدا دا صفائی ہو کے اگوئی منگ سارا پیٹرول تھا پیسے نیچتا زمنگ گاڑی خراب تھی تو منگ دا صبح ٹول وسائل دی پخپلو درنو باندھے وہ لگا ہوا دا صفائی ڈیرا گٹا مسئلہ دا اسٹریٹ لائٹ ڈیرا گٹا مسئلہ دا سنیچنگ شروع دیتا سو گورے زیب پسے چانا موبائل والی چانا سوالی چانا کسی ماتی دی نالی ٹول خراب دی.
دا پیښور د مقصود آباد ویلج کونسل چیئرمین اقبال مومن بیا مشال ریډیو ته ویل چې د بلدیاتي ټاکنو له لارې نه منتخب کېدو درې کاله وشول او په خپل سیمه کې یې ستونزې په ګوته شوي خو د حل په موندلو کې لا بریالي شوي نه دي. د دوی په وینا چې د دې لوی لامل صوبایي حکومت لخوا د مرستو نه ترلاسه کېدل دي.
منگ لا عوام رایا را کڑی اوٹی را کڑی منگ منتخب کڑی مختلف ستونزو مشکلات سو سر مخامخ و خاص کر دو صوبائی حکومت دا طرپا مختلف حربی دی پا منگ استعمالی گی پا 18 دسمبر سمر چی دا کے پی کے دا خیبر پختونخوا منتخب بلدیاتی نمائندگان دی نو پا آگے کی 4212 دا ویلج این سی وی سی دی او دا سی 131 سی دا تحصیلون دی نو انشاءاللہ دا با دلتا پا پشاور کی دا جنا پارک ټولیږي او دا غینبا پر ریډ زون وزیر اعلی هاوس مخته ان شاء الله درنور.
بلخ د خیبر پختونخوا د خزانه سلاکار یا مشیر مزمل اسلم د دسمبر په نهمه په خپل یو خبر کړي بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت لومړی ځل ځای منتخب استاد ته پرمختیایي فنډونه جاری کړي. مزمل اسلم ویل چې د بندوبستي ځلو منتخب استاد ته 3.2 اربه روپۍ او د اعظم شو ځلو منتخب استاد ته 3.4 اویا میلیون روپۍ پرمختیایي فنډونه ورکړل شوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس په د ځایي حکومتونو منتخب استاد پرمختیایي فنډونه براه راست خرچ کولی شي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
پا په پکتیا کې طالبانو د ژمي پر اتک سره د جنگل لرونکو سیمو سیدونکو ته لس ورځې اجازه ورکړې چې د خپل سیمو د وچو ونو لرګي یو بل ځای کې وپلوري. طالبان لسم دی راسي د جنگلونو او ونو په وهلو بندیز غولې چې په دې سره د هغو خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې سوي چې ټوله تکیه د لرګیو په کاروبار ده. پکتیا ولایت چې ګڼې ځنګلي سیمې لري، اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د اړوند ادارې باید د وچو لرګیو د لیږد موده یو څه نوره هم اوږده کړي. نجیب الله خیل رپورټ راکوي.
په پکتیا کې د هوا په سړېدو او د سوانګ توکو د بیو د لوړېدو وروسته ځایي مسؤلینو د لرګیو کاروباریانو ته لس ورځې اجازه ورکړې چې د دې ولایت له سنګریزو سیمو د ونو وچ لرګي خارونو ته یوسي او پر اړتیا لرونکو یې وپلوري. په پکتیا ولایت کې د لرګیو کاروباریان د وچو لرګیو د لګولو اجازه یو ښه ګام بولي، خو وایي چې خلک بې وسه دي او په لسو ورځو کې د لرګیو د رانیولو لپاره پیسې نشي پیدا کولی. د لرګیو یو کاروباری عبدالعزیز ویل
خو دې څه ولسته اسانتیا نه راولي چې ولی چې خلکو پیسې نه لري لس ورځو کې نشي پیدا کولی، وایي چې څه وخت ورکې چې وخت ورکې هر سړی دومره ګزاره کېږي یو خرور دوه خر راخواستی شي.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ د ششنک سیمې اوسیدونکی ګل محمد د لرګیو د لیک دا خرڅان لپاره د موده کم خي
خو لاس ورځی کې خو دا غ د خلکو ستونزې چې دي دا نه حل کیږي کنه، او بل موږ ته لاس ورځی ټیم را کړی د لاس ورځی کې بو د چپرشان ټول لرګای ختموي. خو لاس ورځی کې خو موږ د خپل لرګای چې دا نسو ختمولای خو دا خواهش دا درخواست لرو چې موږ ته دا پریکړه نه د لګ وی غزي.
د پکتیا اوسیدونکو وای په دې نرخ د سوانګ توکي نمخ کې چاخسته شول او نه اوس رانی ولای شي. یو بل ځای اوسیدونکو سید الله غوښتنه کوي چې د سوانګ توکو به دی راټیټ شي.
د سچال دا چې دا دولس دیار لزر افغاني باندې د لرګوي خوروار ده، یو پسلو کې به شل کسان وس لري اتیا به نه لري دغه اتیا څوکي نور ګوره کوله په دیار لزر په باندې بل روز ما واخستله ټان کوله خو جبل جن نه راځي خدا ته افغانستان دی خاورې ده کنه.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د لرګي وهلو ته لنډمحال اجازه ورکول او بیا یې بندول د خلکو د سوانګ توکو د اړتیا او د پرکولو بنسټي زلار نه ده. د یاد سیم یو بل اوسیدونکو نجیب وای
زه د سوایم چې باید بدله لار پیدا شي، باید په هیواد کې غز ارزان شي او کوله ارزان شي، باید بدله لار پیدا شي ترڅو د خلکو ته کار زمينه برابر شي او د خلکو ضرورت هم راپشي.
بلوري ته زوی چارواکي وای دا ګامې د دې په خاطر اوچت کړی چې لیوی خو د خلکو مشکل ور باندې حل شي او بل په ځنګل لرونکو سیمو کې پراته وچلرګي خراب نشي. د کرنې رئیس سید امین هاشمی وویل
هغه لرګي څنګه په اډو کې پراته دي او هغه لرګي څنګه راکوسوي د لورونو څخه مخکې پراته دي وچلرګي دي، دې په خاطر څنګه هم خراب نشي او د خلکو مشکل هم سره حل شي نو دوی ته اجازه ورکړي سوي.
د افغانستان کونړ، نورستان، لغمان، بدخشان، زابل، پکتیا، پکتیکا او خوست هغه ولایتونه دي چې لږ او ډیر ځنګلونه لري او ځایي خلک خپل اړتیاوې د همدې سیمې د وچوونو او لرګیو له خرڅلاو پوره کوي.
نجیب الله لوخیلو. د خیبر پښتونخوا حکومت پلان لري چې د کوزه مومندو د قرب ډاګ 300 جریب مځکه تر نهري نظام لاندې راولي او خړوبې کړي. دا سیمه کروندګر د کار ته خوشاله سوي او وایي چې خلک به پر خپل کور د کار روزګار مالکان سي. شانس واس ترګزای رپورټ لري.
د کوزه مومندو اقرب ډاګ کې به 300 جریب زیات اوسمکو ته د کروندې او بور کیږي. دا مومندو د ترقیاتی کارونو لپاره یا د ډیډک چیرمن او د اسمبلی غړي ما بشیر مومند مشال رېډو ته وویل د غزمکو ته په اول وار د نهري نظام د لاندې او بور کیږي.
اقرب ډاګ کې چې کوم 3000 جریب زمکه ده دا لپاره هم نیر دغه کو کده وسکنم دغه کو او کده رایډ د مومند هم نم دغه کو د ایریګیشن د لپاره سیراب د لپاره ان شاء الله مونږه دا لپاره بند وسکو.
اقرب ډاګ د پندیالي تحصیل برخه ده، هاغه ته د کروندې جوګز مکه ډیره زیات دي خو او به نشته. هلته هر کال غنم هم کرل کیږي خو چې باران وی نو کروندې وشي ګینونی بیا زمکه بنجر وی. اقرب ډاګ د بران خېلو قبیلې زمکه ده چې هغه ته ولسی آبادی هم کم ده، البته زمکه زیات او خاوري نه دي. سجاد خان هم دغه سیمه اوسیدونکو دی او هغه وای
د دې ځکه زمون خلکو زیاتره حصہ وګوري هغه پنجاب کې په کشمیر کې د لاس مزدوري کوي، د کرندې مزدوري کوي، خپل ژوند د رزق چې کوم کور دی په غیر روان وي. نو کو چرته دغه په چې کوم دی د غزمکو ته ورسول شي نو د زړه امید لرم او دا سوچ کوم چې د نیمې په زیاته حصہ چې کوم د زمون خلک په دغه ته هم په خپل کلی کې پر روزګار باندې شي.
د اقرب ډاګ اړخته د ورسک بن هم نهر وته دې شي او د نوې جوړېدونکو مومن ډېم هم ورتنه جوړيږي. د د غزمکه هر رقم فصلونه کول شي، هغه که سبزیان وي او که غنم او یا جوار. ګلزاده مومن هم د اخربډاک اوسیدونکو یو کروندګر دی او په خپل لل مزمکو باندې فصلونه کوي. هغه مشاد رډو ته وویل
فصلونه چې کوم دی، غنم کیږي، ټماټر کیږي، جوار خلق کوي. کچر ته د بدل ترالی او د خلکو خپل ځمیداری شروع کړه، نو یو خدای دې مالونو زناورو چې کوم دی هغه ته هم پکې دغه ملاو شي، ځکه چې نن سبا په غرونو کې سم نشته.
د ورسک بن نه تر یکه ونډه اوبه ورځي او دغه سیمې په سلګونو جیر په ځمکې پی خړوبېږي. ولې اقربډاک د یکه ونډه شاوخوا دوه کیلومتره فاصله لري، خو دغلته جوړه د نیر یوه ناوه شاوخوا شل کله په خوا شلېدلی، نو اقربډاک ته اوبه نه ورسي. دا مومن ډیم نه د نهر په جوړونه هم کار روان دی، او د مابوشیر مومن په خبره هغه هم ممکنه ده چې د ډیم تر جوړېدو سره سم د کروندو دپاره پکې اوبه روان شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي چې د ګولډي بای کم سوي چې له وجې دوی هیڅ ګټه نه کوي. دا خلک د ګڼو کښت کوي او وایي په خوا به جوړ کړي ګوړه په شپه به خرڅول، خو اوس د ګراني له وجې په نقصان کې دي. افغانستان سره د تجارتي لارو بندېدل، د کرکلي مواد ګرانېدل، په ټوله کې د اوربه زیاتېدل د ګولډي د کاروبار خرابېدو عمده لاملونه په توګه یاد سوي. شبر جان رپورټ لري.
دا آوازونه په چرسده کې په یو ګوړه منډه کې په ګوړه باندې د بولې لګېدو دي، چرته چې زمیدارانو خپل ګوړه راوړي او د لرې پرتو سیمو نه راغلي بېپاریان ترې په بولې کې خلی. په چرسده کې د ګوړو لپاره زیاتره غاڼې شوخه یو میاشت وړاندې د نومبر په پیل کې شروع شوې دي، خو دا وار زمیداران وایي چې د ګرانې له وجې ګوړه کې تاوانونه سره مخ دي او چې څومره لګښت پرې راځي هغه نه ګټي. دا چرسده یو زمیدار عبدالولي وایي چې نور کله به د چینو میلیونو دوی نه غني واخیستل، نو گزاره به وشوا، نو دازل ملینو هم گنی وانه خستل او د ګړو نرخ هم کم دی.
یو خو سخ کال مل ریټ واچو د گنی، خو زمونږ نه گنی وانه غشتو، نو د گنی پیداوار خو زمیدار غریب پیدا کړي دی او خډیر پیدا کی، خو بیا چې اخوای وګورې نو هغه سمبالخ پیدا غیونه شي، هغه ول سلار حکومتونه ګوري کړه باندې به لکه گنی خو نه ختمیږي، غاړه به سومره گنی غاړه کوي. نو د دیو جنا د ګړو ریټ د پروسکان نه هم کم دی، لکه دا ټاپ ګوړه چې کما ده بالکل ایون او سوچا پاکه ګوړه دا په 27000 روپیا سټه ده، دا چې په 35000 روپیا سټه شي نو اوم د زمیدار په پکې اله قوت لاموت وخت لريږي، ځکه چې خرچې دومره زیات لري د ډیزل او د سوډر موډر او رنګاټ او د مزدور او د چیر وټه.
دا رنګ د چر سدی مندنی شوکت علي زمیدار وای چې زمکه هم د اجاره ده او د خرچو له وجې هیڅ خپل ضرورتونه نشي پوره کولی. دی وای وړاندې به افغانستان او غیر چپیر هوادونو ته ګړتله، نو ډیر خو پیسې به کولی او زمیدار و هم خوشاله وو، خو سیواز د ملکن او د پنجاب یو سو زلیو تزي
جرب چنن سبانی سے 80000 نواله لاکو پوره د اجاره دا بیا خاور په 14-15000 روپے بوره دا ډی پی نټرو پاش ولا اما تر 1000 تر سیدل دا بیا د سونا یوریا ور کوي، بیا په دې باندې ډیزل لو خرچي وګوره د پټی داړولو، بیا د غاڼې د مزدور د غاڼې خرچه پی وګوره جی بلخټه وجه دام د جی چې زمونږ د کابل لارې بند دي، دا د سید کابل او تاجکستان او قازقستان دا ټول ته داتل، نو د دا دیم لارو په وجه باندې مشکلات د سیدی چې دا نو زیږي نه لند کې ګوډه بډې را ګران وي. نن سبا بل چې کله زمونږ د کرشینګ سیزن و خراشي، نو دلته میلونه الریډي د چینو ریټونه وغورځي، نو پاغه کې زمیدارو ته دالوي نقصان دی.
دغه منډه ته د باجول نه راغلي د ګوډه بیپاری روخان زرین وای چې دوی ګوډه خو واخلي خو بیا خرڅول نه شي، ځکه د خلکو دا خستو توان کم شوه دی.
موږ جی ګولې لرزور باجوړ لا او ډیر وخت لرزو، خو دې کې وجه دار چې خالص ګولې خالص د غنی راشي کنه، داغه په وجه باندې به ال زمنګ گا کې خوخی یره جی ګولې خو د 22 نواله د 24000 پورې دنن، او زمیدار خو په 10000 خرڅ کم خپای، خو دې خرڅول اصل کې خرڅول دي چې دې موږ ګران 20 سال ته به موږ ګران نه خرڅيږي. زمیدار په دې وجه باندې غو د غوم خرچي کې ټریکټر خرچه، توخم خرچه، ګول خرچه، هغه غو باندې ته ګولانه شته، خو د غوم په لته به وسنه راځي. هر کال ګو بل کمی زیتی کی نا پروس کال خو تقریبا من 800 بورو تر سوال و سکل 400 بار نشیتل و غی وجه دار خلکو سے پیسے نشتا اقتصاد خراب دے ملک اکانمی کی زور نشتا او گرانی ریڈر زیات گرانی دا
د دغه زمیدارانو تر مخه دا وخت یوی سټی یعنی د دیر شو دړې ګړې نرخ خوشا شپګیش تو زر نه تر 20000 روپو دی کم چې د دوی تر مخه د خرچو او گرانی لوجه د 15000 نه سیوا پکار وو او غوړ چې مرکزی او صوبای حکومت د دوی ګړو د پاکستان بهر گاونډي هیوادونو ته د لیک دولو حل زلی او تنظیمات وکړي او بل ملیونو مالکان تر هم غنی په خنر اخلي چې دوی خپل ځمیداری دوامدار او ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.